سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. زموږ غږ لاس د رادیو نه اوري. په مخې د دې ساعت تازه خبرونو ته د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال لیکلي چې نه تسلیمېږو په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځیدون کیدی. طالبانو په خپل است کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نورو تعلیم اجازه نه لري. په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوي او طالبانو په وروستۍ مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع اعلان کړې دي. طالبانو ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وایي په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي دي یا هم ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې دا خبره ورکړې ده، خو دا یې څرګنده نه کړه چې په دغو ماشومانو کې څومره یې وژل شوي او څومره ټپیان دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې شاوخوا 3 میلیون ماشومان او د هغوی پالنه کوونکو ته د چاودیدونکو توګو د خطرونو په اړه لارښوونه شوې ده چې پکې د هغوی د پیژندلو مخنیوي او راپور ورکولو څرنګوالی هم شامل دی. د طالبان حکومت د ټولګټو چار وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سختې واورې ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه موضوع نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې اعلان کړی دی. نوموړی تیره شپه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بل پوسټ کې ویلي وو چې د جنوبي سالنګ په ځینو سیمو کې د واورې زیاتوالی د 2 متره و 150 سانتي مترو په شمالي سالنګ کې نږدې 3 مترو ته رسیږي. هغه له مسافر او موټر چلوونکو وغوښتل چې لازمي سپارښتنې په پام کې ونیسي او له غیر ضروري سفرونو ته ډډه وکړي. روسیې د یکشنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګنډ ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې پر روس توف سیمه کې له لرې چاودنې ښکاروي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د تېرې شپې په ترڅ کې 1 شپه اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي چې ډېری یې د اوکراین پولې ته څیرمه سیمو کې ویشتل شوي دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې روزا ویتاسیا یو ویاند ویلي څلورو هوایي ډګرونو د یکشنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ترافیک وځنډاوه او لږ تر لږه ته الوتکې لاره بدلولو تار شوي دي. د روسوف سیمې د سیمه ییز والي یوریس سلیوسار په وینا د تاګانروک په بندري ساحل او شاوخوا سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو د لوېدو له امله ملکي خلکو ته زیان اوښتی دی. د درنې واوري او باران لکبل په جرمني کې زینی الوتنې وزنډول شوې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس نن راپور ورکړی چې په جرمني کې او بریتانیا کې د واوري د ورختونو لکبل خلکو ته غنی ستونزې رامنځته شوې دي. د انګلستان په زینو برخو کې لکه په برمنګم او برستول کې د ورختونو لامل برېښنا قطع شوې ده. په دغه هیواد کې یو شمېر سپورتي لوبې هم زنډول شوې دي. د واورو لامل د لیورپول د جان لینن او د مانچستر هوایي ډګر یو شمېر تړل شوی، خو نن سهار بیرته الوتنو ته چمتو شوی دي. د راپورونو له مخې په بریتانیا کې یو شمېر لوی لارې هم واورو بندې کړي او په ځینو سیمو کې د ریل ګاډي سفرونه هم مختل شوی دي. په جرمني کې بیا د سړې هوا د سپې له امله د لارو د کنګل کېدو په خاطر چارواکو له موټر چلوونکو غوښتي دي چې تر خپله وسه احتیاط وکړي او که ممکن وي په کورونو کې د پاتې شي. د فرانکفورت د مطبوعاتي دفتر په وینا د فرانکفورت هوایي ډګر نن له 1.09 پلان شوي لوتونو څخه یو سولوشن یې لغوه کړی دی. زموږ خبری مجله ته هم خره غلی ځه فرشته سهاک دا خبری مجله درته وړاندې کوم. وړاندې باید راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې په اسلام آباد د پاکستان په پلازمینه کې بیا هم امنیتي ځواکونو ځینې افغان کډوال نیولي دي.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شیری گرفتار کوي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزا هم لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
افغاني ښځې بیا هم یو ځل په نړۍ غږ کوي او خپل د حقونو غوښتنه کوي.
موږ هم الحمدلله مسلمانان یو، هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام را کړی دي. اسلام فرض ته ډېر حقوق ورکړی دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي.
او د دې ترڅنګ به د وچې ډوډۍ د کاروبار له سوداګر واوري چې د کاروبار د نشتون نه شکایت کوي.
دورځي 1500 روپۍ دورځي ورځي خبره به وي. اوس تقریبا دورځي موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي. ډېر به دا غیزه کړی دي حالات.
وړاندې د دې راپورونو ترڅنګ نړیواله موضوع هم شته. د افغانستان اړوند نور راپورونه هم شته. را سره مل اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په 13 ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ادا کوي چې یوازې نن تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوی دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمیر نیونو په اړه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوی دي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې پاکستانی امنیتي ځواکونو څومره افغان کډوال نیولی دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په 13 ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوی دي. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ما د معلوماتو لمخې نه څومره ځم معلومات لرم، د 13-15 ورځو کې تر تقریبا په حدود د 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره ځم معلومات لرم تقریبا 40-50 نفره نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لږ زره مختلف وزکه بعضی جوړ کې دغه زنانه ویم نیول شوی دي، زنانه ویم نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کوم اداري د دیش مې نیونو پاړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي رادیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېګم، د نوی کال شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړی دي. کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، کچا سره اسناد دوی او کنه نه نیسي، دوی ځان سره به تانه تا ډیر بد چلند وضعیت کوي. آن چې ماشومان او خزي هم په زور رکاږي او موټر ته خېجوي تانو ته به او ټول چلولي پیسو ته د خلکو څخه پیسې اخلي او د هیڅ خبرې ته غوږ نه دی. لوی ظلم روان کړی دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډیر شمیر پاکستانی ځواکونه تر سترګو کیږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پاکستانی ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستانی ځواکونو نیولای د پولیسو له تانې د وی لنډ ویډیو په خبرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
افغانستان کې هم لکړه و ډک ژوند تیرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. افغانستان ته مو ولي کې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو. زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال مل وضعیت خبر شي.
از تمام کسایی که ویدیو ما رو تماشا میکنن خواهش میکنم که ویدیو ها رو دست به دست کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څانګې مشر منصور محسود په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شیری گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزا هم لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم، کوم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه د خوش کړل شي او چې کوم خلک ډاکومنت یا نور ستونزې لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنت ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د ویلامې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې دغه ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستانی ځواکونو لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دی. د خوځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړې ده. دغه بنسټونو په خپل لیک کې رسنیو ته لیږلې د غشان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته مخه ونیول شي. د یادونه ده چې د پاکستان د پلازمېنې افغان میشتو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2040 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی و چې د 2040 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
بیا هم خرغلی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مو د افغان کډوالو د نیونې په اړه د دې پردې راپور واوریده. وس هم په دې برخه کې په هم دی اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی را سره د ټلیفون په لیکه وصل لای. سلامونه عالمی صاحب، خبرونه ته ډیر خرغلی. مونږ راپور کې هم تاسو په غاک واوریده چې 500 زیات کسان په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د امنیتي ځواکونو پلاس نیول شوی دی. زین یعنی شاهدان او زین سرچینو ازادي رادیو ته دا هم ویل چې دغه کسانو نه نن ډیر کسان بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. په دې اړه تاسو څه تازه خبر لرئ؟
له هر څه زموږ ارزښت خپل سلامونه تاسو ټولو ته او تاسو ملمنو ته ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د ماده معلومات له مخې نه خو دغه تقریبا چون دغه اکثرا مهاجرین د واتس اپ گروپول لاره نه یا د ټلیفون لاره نه ما سره په تماس کې دي. یو تعداد افغانان چې نن نیول سوي دي غوی نه دي لیگل سوي. هغه افغانان چې دوه ورځې مخکې لیگل نیول سوي او غوی لیگل سوي دي. نن یو گروپ نور افغانان هم پاکستان له پاکستان نه افغانستان ته لیگل سوي دي او ډیپورت سوي دي. او هغه افغانان چې نن نیول سوي دي غوی باندې یو ورځ یا دوه ورځې دلته هغه کارونه هغه یو اداري کارونه لري هغه بعد دغه پروسی نه به دوی ولیږل سي. نن یو گروپ افغانان لیږل سوي دي. هغه افغانان و چې دوه ورځې مخکې نیول سوي وو او بعد له دې چې هغه دوی دوه ورځې دوی یو کمپ لري په نام د حاجی کمپ په اسلام آباد کې. هلته یو ورځ یا دوه ورځې ساتل کیږي. کله چې هغه پروسی تکمیل سي بیا افغانستان ته لیږل کیږي.
مننه عالمی صاحب. په پاکستان کې اسلام آباد کې داسې څوک شته ده، داسې کومه ټولنه شته ده چې دغه کډوالو غږ پورته کی او یا هم دغه ستونزو ته ورسیږي؟ د مدافع وکیلانو داسې کومه ټولنه چې په پاکستان کې التوي او غږ پورته کی د دوی ستونزې حل کړي؟
دغه تقریبا دغه 13 کلونو کې به کله چې افغانان ونیول سول موږ بل شارپ سره چې اولی یونیسیار سره به موږ ارتباط ونیو. دغه وکیل صاحبان براغله او د موږ افغانان چې دوی سره به ثبت و په ډیر عزت او ابرو سره به خوشی کړله. ولی متاسفانه دغه 15 ورځې کیږي د یو هفته کیږي دغه عملیات شروع شوی دي. موږ وکیل صاحبان سره هم تماس نیسو او زه لحظه په لحظه خپل راپور ورکوم شارپ ته یونیسیار ته او دوی هم کوشش کوي. ولی دوی زور نه رسیږي. څومره چې ما خپل نهایی معلومات کړی دي او دوی خپل کوششونه روان دي او دوی یو ټیم دي د شارپ دی وکیل صاحبانو یو ټیم اکثرا په مغه حاجی کام کېسته. ولی څوک خبره نه اوري، څوک خبره نه مني. مطلب مې دارس دغه 13 ورځو کې د مونږ افغانانو د مهاجرینو چې دلته وسیږي دوی خو مندا یوازینی امید هم دغه شارپ او یونیسیار ده. ولی دوی هم له مونږ سره هیڅ نو همکاري نه کړي. باوجود دوی کوششونه کړی دي ولی نتیجه هیڅ مثبت نه و. بسلو کې صرف منفی و.
عالمی صاحب دغه کوم نمونه شتا سو وخت شاپ یا یونیسیار دا دواړه د بین المللي ټولنو د قوانینو په اساس مرکزونه یا انجوګان دي چې کار کوي یا موسسې دي چې کار کوي د کډوالو لپاره. نو دغه چلن چې پاکستان د پاکستان امنیتي ځواکونه له کډوالو سره کوي د دوی په نظر آیا دا د دغه بین المللي ټولنو د قوانینو په خلاف یو چلن نه ده؟
څومره چې زه دوی سره غږېدلی یم دوی زمونږ سره اخلاص کوي خپل کوشش کوي، ولې یوه خبره په بار بار سره مونږ ته کوي، خپله دا د شارپ نه او د یونیسیار نه چې پاکستان د پاکستان هیواد په 1950 کال کې هغه د بین المللي د مهاجرت قانون څه ده هغه پاکستان نه ده امضا کړی، څو مملکتونه ده امضا کړی چې یو پاکستان هم ده. نو دوی وایي چې مونږ په پاکستان باندې ډېر فشار نه سو راوړلی د پاکستان په دولت باندې، چونغه قانون د مهاجرت د بین المللي د پاکستان نه ده امضا کړی. نو دوی هم د خاص جواب نه لري، ځکه دوی هم کوشش کوي چې لمونږ سره کومک وکاندي ولی زور نه رسیږي.
مننه عالمی صاحب، په وروستۍ کې یو لنډه پوښتنه بلم راته ځواب کوي چې دغه افغانان چې نیول کېږي دغه کډوالو سره ویل کېږي ځینې کډوالي قانوني اسناد یا هغه کوم اسناد چې پاکستان حکومت ویلي و چې باید افغانان یو دالته ولري او د اوسېدو اجازه لیک ورته وي دغه کارت په اساس ځینې افغانان هغه هم لري بیا هم نیول کېږي، آیا دا خبره صحیح ده؟
ګوري دغه یو لږ ذره خلک اضافه رویم کوي، د ما په معلوماتو په اساس هر هغه څوک چې پاسپورت ولري، ویزا ولري او سپیشل برانچ ولري د پولیسو راجستر قطعا نه دي نیول سوي، او دا خبره نیول سوي به وي، ولې کله چې دوی ویزا بیا چک کاندي کنټرول کاندي بیرته خوسي کیږي. نو هغه څوک چې قانوني اسناد لري زه متيقن ما یو 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 نفر هم نه دني ولسوال چا قانوني اسناد درلودلی او پولیسي ونيسي ولزان سره بوزي او ريپورت کاندي، دا خبر کاملا نادرسته ده، هیڅ دقیق خبر نه ده. زنه پیغام ده بعض خلک ولې دا خبري کوي، چون یو تعداد دوستان د مونږ ویزه هم درلودلی وي نیولسوي و، ولې ځکه لا دغه ویزه دقیق چکس ولې او غوی یعنی ویزه صحیح وي غوی بیرته خوسه سره ده.
ډیر زیات مننه عالمی صاحب، کور ودان. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان دالیوی وو چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په وضعیت را سره خبرې وکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی امینه محمد د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره خپل ژمنتیا څرګنده کړې ده، خو یو شمېر افغان میرمنو بیا ورته غبرګون ښودلی دی. دا چې څه غبرګون دی د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت غبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید وایم چې په افغانستان کې بشری حقوقونه او د میرمنو ازادي د معاملې موضوع نه ده، او د امینه محمد د ورستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان ښځو وینجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقو پر وړاندې تر سره نسی.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي، ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه له کوم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستي دي. له زده کړو بې برخې او نجلۍ هر هیواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی امینه محمد له ملاتړ څخه پارکلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام خځه د نارینه ترڅنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځنګړي پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو، هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړی دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي، خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادي فانوس خوځښت هم د یکشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هرکلي سره ویلي، موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړی شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل،
ما از خانم امینه موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریس خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لټ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د قطر یو چارواکي ریچرډ خبري اژانس ته ویلي، ټاکل شوې ده د یکشنبې په ورځ د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیباني چې د دغه هیواد نویو واکمنانو ټاکلی دی، د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وویني. په دې اړه نور جزئیات به له حسین احمد زی واورو.
ټاکل شوې ده چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطر یو چارواکي ریوټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیباني چې د دغه هیواد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی، د یکشنبې په ورځ دوحې ته رسیدلی او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د دغه پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه هیواد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد الخلیفي په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته له هغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد د خپلو مخالفان له واکه لرې کړ. تمه کیږي چې الشیباني په دې اونۍ کې چې ویل کیږي د ثبات، امنیت، اقتصادي بیارغونې او د ځانګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده عرب اماراتو او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان ته خپل لومړنی بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د ډسمبر په اتمه د بشر الاسد د رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورې ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه اړیکې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعدې ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلوده، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لسخه لری کړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان ډېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ له امله وس په کوڅو کې په وچې شوې ډوډۍ خواړه او توګي ناخلي. یو شمېر کورنۍ ازادي راډیو ته وایي چې پخوا به یې په خپل دسترخوان د وچې ډوډۍ پاتې شونې راټولول او بیا به یې په بدل کې پرې په کوڅه کې یو څه اخیستل، خو اوس هم د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو ته اندېښمن دي. نور حال د سپوږمۍ ورو
په افغانستان کې لپاره خوراکي دود و چې یو شمېر خلکو به وچې شوې ډوډۍ ساتل او د کور په کوڅه کې به یې پرې ګلسر شوی یو شمېر خواړه یا هم د کور لوښي اخیستل. دا دود د سپما او د ډوډۍ د اضافي ټوټو د موثرې کارېدنې نښه وه. خو د وروستیو کلونو فقر او بېوزلي خلکو ته دومره ستونزې جوړې کړې دي چې آن د خپل خوراک لپاره هم کافي ډوډۍ نه لري. عبدالواسع چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې په تیرو وختونو کې یې ښه ژوند درلود او کله ناکله به یې د خپلې ډوډۍ اضافي ټوټې له دسترخوان راټولولې او د کور په کوڅه کې به یې ماشومانو پرې خواړه اخیستل. هغه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ډوډۍ نه اضافه کیږي.
پخوا به چې ډوډۍ اضافه کېدله خلکو به د دروازې تر شا پلورله، موږ به هم پلورله، خو اوس همدا کلکه ډوډۍ هم نه پلورو بلکې خپله استفاده ورڅخه کوو.
رحیما چې د میدان وردګ اوسیدونکې ده هم ورته خبره کوي.
مونږ اوس خپل خوړو لپاره دوی په مشکل لاسته راوړو، څه شي نه پاتې کیږي چې وچی او خرڅې کو. مخکې همداسې و خو اوس ټول خلک د خپل خوړو لپاره ایران دي.
افتخار چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د وچې شوې ډوډۍ د اخیستو او پلورلو کاروبار کوي وایي چې د خلکو اقتصادي ستونزو د ده پر کاروبار هم منفي اغیز کړی دی. هغه وویل
د ورځې 1500 روپۍ د ورځې خبره به وي، اوس تقریبا د ورځې موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي، ډېره بده اغیزې کړي دي حالات.
یو شمیر مالداران وایي چې وچه شوې ډوډۍ خپل څارویو لپاره له دوکانونو اخلي. عبدالمنصور چې د پروان ولایت یو مالدار دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وچه شوې ډوډۍ کمه پیدا کیږي.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم، سابقا می دادیم، مالا می دادیم که سابقا خوب بود. بسیار نان ارزان
مش پلو چاویو تا کلک دوری ورکو، مخی به ما هم ورکاوا خو مخی دیر زیاد او ارزان و اوز کلک دوری هم گران سوی او در را پیدا کیری.
گره مردم که بخور تیر خوردنشن بد قاق شدنش نمی مانه.
د یادونه ده چې د وچه شوې ډوډۍ پیرودونکي به په کوڅو کې اوازونه کول چې د خوړو او لوښو په بدل کې یې اخلي او بیا یې په دوکانونو کې خرڅوي تر څو د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. له تیرو دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او ډیری کورنۍ آن خپل خوراکي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې په خپل یو راپور کې د قوس په 13مه ویلي و چې په روان ژمي کې نږدې 15 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د بیوسلی او د اقتصاد لستونزو سره سره په افغانستان کې د هوا لسړېدو سره ډېر کورنۍ د خوراکي مواد او د لرګیو د بیو لزیاتوالي شکایت لري او وایي دوی د اخیستلو توان لري.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي په 13 مریض میاشت کې د خوراکي موادو په بیو کې 1.3% او د غیر خوراکي موادو په بیو کې 2% زیاتوالی راغلی. د ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د غراز روان مریض کال د قوس په میاشت کې $1 د 9.3 افغانیو باندې بدلېده چې د تیرې میاشتې په پرتله د افغانیو په ارزښت کې 2.2% کموالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې هیواد کې د هوا له سړېدو سره د خوراکي موادو او سونتوکو د بایو له زیاتوالي شکایت لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وای
زه د کار لپاره هر ورځ چوک ته ځم، تر 10 بجو هلته کینم خو هیڅ کار راته نه پیدا کیږي. وږی تګی بهتر استنیږم، یخنی هم زیاته شوې ده، تر یوې کمبل لاندې شپه تیروو. د دې وسنه لرو چې لرګي واخلو او کور ګرم کړو، آن د ماشومانو لپاره د خوړو پیسې نه لرو.
د مزار شریف اوسیدونکو صدیقه چې د خپل درې کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده ازادي راډیو ته ویل
پېښه زمستون غم مواد خور
لږه مخکې د خوراکي موادو د اخیستلو غم او اوس د لرګیو د اخیستلو مسله ده. حیران یم چې کوم یو ته لومړی توپ ورکړم. د لرګیو به یې لوړی شوی او موږ د اخیستلو توان نه لرو. په یو میاشت کې 5000 افغانۍ عاید هم نه لرم. خود یو خروال لرګي او بیا اندول زر افغانی او ترسیدلې ده
زر هم بالا رفته.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالۍ مرستيال ویان حکمت الله میوندی په دیاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خود طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس د دسمبر 28مه د کابل خاروالۍ له قوله کومه نرخنامه خبره کړې، په کې د وی بوري 50 کیلوي قزاقي وړو بیا 1350 افغانۍ، د یو شپږ لیتره غوړې بیا 1550 افغانۍ او د یوې 25 کیلووی بورې وریجو بیا 2500 افغانۍ ټاکل شوی. خو د کابل خار په منډی کې یو پلورونکي نیاز محمد د یک شنبه په ورځ د خوراکي موادو د بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سیلانور د قزاق
محل دی وی بورې قزاقي وړو بیا 1450 افغانۍ ده. یوې بوجې وطني وړو بیا 1450 افغانۍ ده. دی وی 25 کیلووی بورې وریجو بیا 2600 افغانۍ تر رسیدلې او د 14 کیلو لیټر غوړی بیا 1350 او 1490 افغانۍ تر منځ ده.
1690 افغانۍ دا په حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژمي په موسم کې د خوراکي موادو او سونتوکو د بیې د لوړېدلو له امله مخکې هم خلکو شکایتونه کړي او ویلي دي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د اړتیا وړ مواد او توکي وپیري. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه یو وار بیا ویلي چې له هرو دریو افغانانو یعنی په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش